وبج شوي درنو دوستانو السلام علیکم. نوی کال مبختور او د نوی کال لومړی ورځ نوروز مو مبارک. نن د جمعه مبارک ورځ د 1393 میلادي کال او بخید 1393 هجری کال لومړی ورځ او نوروز ده. د نوی هجری مریض کال د رابرکیدو په مناسبت د ساده رادیو ټولو کارکونکو په استازیتوب خپل ټولو اوریدونکو ته د زړه له تله مبارکي وایم. لوی خدای دې دا نوی پیل شوی کال زموږ د ټولو اوریدونکو لپاره د نیکمرغیو او خوشحالیو زیری کړي. دوستانو تاسو به خبرې چې د ازادۍ رادیو په هر نوروز کې د کال شخصیت اعلانوي. د کال دا شخصیت د هغه کسانو له ډلې غوره کیږي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې د بشري حقونو او خیر ښېګڼې په چارو کې د پاموړ کارونه او هڅې کړې وي. په دې نوروز کې هم موږ د 1392 هجري لمریز کال شخصیت اعلانوو. که غواړئ چې د ازادۍ رادیو د کال شخصیت وپیژنئ چې څوک دی، نو زموږ د لسو بجو خپرونه له یاده مو باسي. اوس هم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان پولیس وایي امنیتي ځواکونو څلور وسلوال طالبان چې د کابل په سرینا هوټل کې حمله پیل کړې وه ووژل. تیر کال په نړۍ کې د افغانانو د کډوالۍ شمیر د وړم کال په پرتله کم و. او دا نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اسرائیل ولسمشر شیمون پیرس د اسرائیل او ایران ترمنځ د سوله ییزو اړیکو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه واورئ. افغان پولیس وایي امنیتي ځواکونو څلور وسلوال طالبان چې د کابل په سرینا هوټل کې بریدونه پیل کړي وو وژل. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وویل درې ټپیان روغتون ته انتقال شوي چې دوه پکې امنیتي ساتونکي او بلې د هوټل بهرنی کارکوونکي وو. ویل کېږي په هوټل کې ډېره نورو کسانو ته زیان نه دی اوښتی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې د حملې مسؤلیت یې منلی وایي په برید کې په هوټل کې ډېره ګڼ بهرني او افغان اتباع وژلي چې د نوروز د جشن لپاره راغونډ شوي وو. سرینا د کابل په زړه کې یو له خوندي هوټلونو ګڼل کېږي. تیر کال په نړۍ کې د افغانانو د کډوالۍ شمیر د وړم کال په پرتله کم و. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په یو رپورټ کې چې نن جمعه خپور کړی ویلي، تیر کال تر 8000 او 600 زیات افغانان د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي، حال دا چې وړم کال دغه شمیر تر 500 زیات و. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي د افغانستان، روسیه او سوریه اتباع په نړۍ کې د کډوالو زیات شمیر جوړوي. ولسمشر حامد کرزی د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د پرون ورځې برید غندلې. پرون سهار و ځانمرګو برید کوونکو د جلال آباد پر لومړۍ حوزه ډله ییز برید وکړ چې په نتیجه کې یو ملکي کس او لس تنه پولیس ووژل شول او 25 تنه نور ټپیان شول. د جمهور ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې ولسمشر کرزی دغه برید د پردیو مزدورانو کار بللی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په نږدې راتلونکي کې به په ملي ټیم او د کرکټ بورډ په اداره کې ځینې بدلونونه راولي. د کرکټ بورډ اجرایه رئیس نور محمد مراد ازادي راډیو ته وویل چې دا به مثبت بدلونونه وي. او افغان ولسمشر حامد کرزی هیله څرګنده کړې چې افغانستان به بریالي انتخابات ترسره کړي او دغه انتخابات به د سولې او ثبات د ټینګښت سبب شي. ولسمشر حامد کرزی د نوروز په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ په پیغام کې دغه راز له خلکو غوښتي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپلې خوښې کاندید وټاکي. نن چې د نوی لمریز کال لومړی ورځ ده، د ازادۍ راډیو د 1392 هجري کال شخصیت اعلانېږي. ټاکل شوی ده چې د ازادۍ راډیو د کال شخصیت د سهار د 10 بجو په خپرونه کې اعلان شي. ازادۍ راډیو هر کال یو تن چې غوره ټولنیز خدمتونه یې کړي وي د کال د شخصیت په توګه اعلانوي. د اسرائیل ولسمشر شیمون پیرس د اسرائیل او ایران ترمنځ د سوله ییزو اړیکو غوښتنه وکړه. د ویل اسرائیلي دولت د جګړې مخالف دی. پیرس د چهارشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د نوروز په درشل کې د ازادي راډیو له ایراني څانګې راډیو فردا سره په ځانګړې مرکه کې دغه خبره وکړه. د اسرائیل ولسمشر ویل ایرانیان باید اندېښنه ونه لري، ځکه اسرائیل اراده نه لري چې د ایران په ضد جګړه او یا ورباندې حمله وکړي. پیرس وویل خو اسرائیلیان ځینې دلیلونه لري چې د ایران په اړه اندېښمن دي. د ایراني مشرانو هغه ګواښونه یاد کړل چې ویلي دي اسرائیل به له منځه یوړل شي. پنټاګون وایي د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د امریکا له دفاع وزیر چک هیګل سره ژمنه کړې چې روسیز ځواکونه به د اوکراین په ختیځ کې له سرحد څخه نه اوړي. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پرون وویل چې شویګو او هیګل د روسیې او اوکراین په شخړې د یو ساعت لپاره ټلیفوني خبرې وکړې. د پنټاګون یو ویاند وویل چې شویګو ښاغلي هیګل ته وویل چې په زرګونو روسي پوځیان د اوکراین پولې ته څیرمه پوځي تمرینونه کوي او په پام کې نه لري چې اوکراین ته واوړي. د قرغیزستان حکومت وای په کریمیا کې تر سره شوی لانجمن ټول پښتنه او په قانوني توګه د روسیې له فدراسیون سره د دې سیمې د یوځای کېدو پریکړه په رسمیت پیژني. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې پرون یې پر ویبپاڼه خپره شوه وویل، په کریمیا کې د مارچ د 14 نیټې د ټول پښتنې نتایج د دې خودمختاره جمهوریت د اکثریت خلکو اراده څرګندوي. اعلامیه زیاتوي د اوکراین چارواکو ناسنجول شوي اقدامات او اداري فساد د روان بحران سبب شو چې په نتیجه کې دغه ټاپو وزمه له روسیې سره یوځای شوه. او پرون ماښام په مصر کې یوې محکمې ولسنه هر یو په 14 کاله بند محکوم کړل. دغه کسان په لاسر پوهنتون کې د مظاهرو پر مهال په دولتي ودانیو په حملې او د هغو په اشغال تورن شوي. ویل کېږي تورن شوي کسان د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي پلویان او د اخوان المسلمین ګوند غړي دي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ، اسادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس ته. یو وار بیا هم یادونه کوو چې نن د نوروز ورځ ده او موږ هر کال په دې ورځ د اسادي رادیو د کال شخصیت اعلانوو. که غواړئ چې پوه شئ چې د 1492 هجري لمریز کال د کال غوره شخصیت مو څوک دی، زموږ د 10 بجو خپرونه له یاده مباسي وړاندې په خپرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. ځینې چارواکي وایي چین غواړي د مسینک خان پر تړون چې 3 میلیارد ډالر ارزښت لري له سره خبر وکړي. په دې اړه پر رپورټ سربیره مولدې خبره وچی پرون د باګرام له زندان څخه 55 نور زندانیان خوشې شول. د باګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړلو د کمیټې غړی عبدالشکور د ادرس
55 نفر نن خوشې شوي، متواقع چې څوک یا تر کار لاندې دي او یا مو څاروالي ته د تاسو لپاره لیږلي دي.
د خغلی د ادرس سرګندونې په یو رپورت کې لرو. له دې مهم خبره وچی د سرلیا دفاع وزیر وایي هیله لري چې پوځیان به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان د کرکټ بورډ په نږدې راتلونکي کې په ملي ټیم او د کرکټ بورډ په اداره کې ځینې بدلون نه راولي، خو دا به څه ډول بدلون نه وي د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس نور محمد مراد مې اورو.
احساساتو تغیرات کله به هم مونږ نه کړو او نه امنی طرفدار یو. په ځای سره تغیرات چې هغه ټول نړۍ هم کې پیږي، دنیاوال هم پرې خبر دي. راځي به
لا خغلی مراد سره بشپړه مرکه لرو. او په داسې حال کې چې له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدو پر سر کړکېچ زیات شوی، امریکا او روسیې پر یو بل ځینې بندیزونه ولګول. دا موضوع هم څېړو که وختو نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. دوستانو زموږ غږ لاساده یې راډیو ناوړي. ځینې چارواکي وایي چین غواړي چې د مسینک خان پر تړون چې 3 میلیارد ډالر ارزښت لري له سره غور وکړي. د قانونو د قانون نه تصویبېدل، نامنی او نور مسایل د دې کان د راسپړلو په وړاندې لوی خنډونه بلل شوي. صالح محمد صالح په اړه رپورټ لري.
راپورونه وایي د چین ایم سی سي شرکت غواړي په لوګر کې د مسي عینک کان د سپړلو پر تړون له سره غور وکړي او ځینې امتیازونه چې منلې وه لغوه کړي. په نړیوالو بازارونو کې د مسو د بیې ټیټېدو، د چین ورو اقتصادي وده او په افغانستان کې امنیتي ستونزې د دې کار دلایل شول سوي دي. د چین ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی چې ایم سی سي شرکت غواړي د ریل ګاډي د پټلۍ، د برېښنا کوټ او د مسو د تصفیه د فابریکې له جوړولو ډډه وکړي. دغه شرکت دغه راز غواړي د 308 میلیونه ډالرو اضافي پیسو له ورکړې چې باید د تړون پر اساس افغانستان ته وسپاري ځان تېروي. تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي وه چې د کان په ساحه کې د ناامنیو او هلته د لرغونو اثرو د راوتلو له کبله د کان د سپړلو چارې ټکنې سوي دي. خو د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې د دې کان د سپړلو چارې اوس هم روانې دي. د دې وزارت ویان رفیع الله صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د کان د سپړلو چارې به ډېر ژر پراخې سي.
د مس عینک په پروژه کې کار روان دی. د پروژې د اړتیا له مخې په سیمه کې د بیا رغونې ځینې چارې روانې دي. ډېر ژر به د پخوا غوندې د کان د راسپړلو چارې پراخې شي.
د مس عینک کان د راسپړلو په وړاندې بل خنډ د کانونو د قانون نه تصویبېدل شول سوي دي او اټکل کېږي چې شی نوی حکومت یې تصویب کړي. د قانون وزارت ویان ښاغلی صدیقي وایي که دغه قانون تصویب سي په افغانستان کې به زیات پانګوال پانګونې ته زړه شکړي.
د قانونو نوی قانون مو د افغانستان پارلمان ته لیږلی خو لا هم تصویب شوی نه دی. له شکه پرته افغانستان داسې هیواد دی چې پانګوال ډېره لیوالتیا نه ورسره لري، خو دغه قانون کولی شي دغسې جذابیت مخکې له مخکې ایجاد کړي.
د د مس عینک کان چې ویل کیږي 15 میلیونه ټنه مس پکې دي د نړۍ له لویو کانونو ګڼل کیږي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د باګرام زندان څخه چې وسته پروان د زندان په نوم یادیږي 55 نور زندانیان هم خوش شول. د دوی د خوش کېدو اعلان د پنځشنبه په ورځ د باګرام د زندان د دوسیو د څېړلو کمیټه وکړ. ناجیه صافی له کابل نور تفصیل راکړي.
د باګرام زندان د زندانیانو د دوسیو د سیړنې پر سرنګوالی د امریکایي چارواکو له بیا بیا انتقادونو سره سره افغان حکومت له دغه زندانه د بندیانو خوشی کېدو ته دوام ورکړی. د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د سیړلو کمیټه وایي چې د شاوخوا څلور میاشتو سیړنو وروسته 55 نور زندانیان له بنده خوشی کړل. د دې کمیټې غړي عبدالشکور د ادرس وویل چې د دې زندان اکثره بندیان له څو کلونو راهیسې له کره شواهدو پرته په ناحقه په زندان کې پراته وو. خغلی د ادرس وویل چې په دې 55 بندیانو کې سلویخت تنه د برتانوي ځواکونو لخوا په هلمند کې نیول شوی وو.
55 نفر نن خوشی شوی دي. متواقع چې څوک وا یا تر کار لاندې دي او یا مو څانوالي ته د تحقیقاتو لپاره لیږلي دي او یا مو د کشف ارګانو ته د اضافي معلوماتو لپاره دوسیه محول کړی دي.
نوموړي وویل چې د پاتې بندیانو دوسیه هم د لاسړلو په مقصد عدلي ارګانونو ته سپارلې. تر دې مخکې هم د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د سړلو کمیټې څه باندې 200 بندیان خوشی کړي وو. په دې کې 15 هغه کسان وو چې امریکایي چارواکو له خوشی کېدو سره وار له مخې مخالفت کړی وو. امریکایي چارواکو ویلي وو چې یو شمېر دغو کسانو د لسګونو افغان او بهرنیو ځواکونو د وژنې په پیښو کې لاس درلودل. امریکایي چارواکي په افغانستان کې دننه ځینې خلک اندېښنه لري چې حسینه له باګرام خوشی کېدونکي زندانیان بیرته له طالبانو سره یو ځای شي. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لال هم له ازادي راډیو سره د اندېښنه څرګنده کړه.
دا مهمه مسله ده چې د دې هغه اساسي ټکي ولټول شي چې ولې بیرته خلک د زندان نن خوشی کیږي او غد مخالفینو په سپونو کې دریږي او د حکومت او یادی تلافي کو پر وړاندې باندې جنگيږي. زمنګ اندخنه په دې اړوند باندې په دواړو لورو خواته زمنګ اندخنه موجود دي. دغه څه کسان چې اغه واقعاً د ولس او د بیګناه خلکو په وینو باندې لاسونه سره وی او هغه پرته د محکومیت نه خوشی کیږي نو په دې اړوند باندې نه یوازې زما بلکې د ټول افغانانو اندخنه موجود دي.
باګرام زندان د امریکایي ځواکونو په کنټرول کې و چې د جګړې په وخت کې نیول شوی وسلوال مخالفین او د القاعده شبکې مهم غړي په کې ساتل کېدل. خو افغان حکومت ته د سپارلو چارې د 1390 لمریز کال د هود په میاشت کې پیل او د 1492 کال په لومړیو کې پای ته ورسېدلې.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې څارونکو ډله کابل ته رسیدلې. د دې شپاړس کسیزې ډلې مشر خبرداري ورکړی چې که په انتخاباتو کې لاسوهنه وشي نو د افغانستان راتلونکی ثبات په خطر کې لوېدای شي. احمد زبیر ژمنه له کابل نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو د څارنې لپاره د اروپایي ټولنې څارونکو ډله خبرداري ورکوي چې له رایو پرته د راتلونکو انتخاباتو پر نتایجو د نفوذ غورځولو هر بله هڅه به د دې هیواد ثبات له خطر سره مخ کړي. د شپاړس کسیز ډلې کابل ته له رارسېدو وروسته د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د انتخاباتو په ټولې پروسې به څارنه وکړي. خو د دې ډلې رئیس تیج برمن خبرداری ورکړ چې په دې انتخاباتو کې هر ډول لاسوهنه د افغانستان ثبات له ګواښ سره مخ کولای شي. دا وایي هر هغه هڅه چې له رښتونو رایو پرته د انتخاباتو په نتایجو د نفوذ لپاره وشي د دې هیواد راتلونکي ثبات او سوله په خطر کې اچولی شي. یوازې د ښو انتخاباتو پروسه رایه ورکوونکو ګټونکو او بایلونکو ته په انتخاباتو کې د ګډون له امله ویاړ اوربخلی شي. ښاغلی بیرمن وویل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په بلنه افغانستان ته راغلی دي. هغه وویل د انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر اعلانېدو پورې به خپلې څارنې ته دوام ورکړي. بیرمن وویل چې دوی به په کابل کې اوسیږي خو د افغانستان یو شمېر لویو ولایتونو ته به هم سفر وکړي. د بیرمن په وینا د رایې ورکولو په ورځ به د دوی څارونکي د رایې ورکولو ځینو مرکزونو ته هم ولاړ شي. یو شمېر افغان کتونکي وایي د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د اروپایي ټولنې څارونکو پیاوړی رول درلود. د دوی په وینا په هغو انتخاباتو کې د څه باندې 1 میلیون رایو په باطل اعلانېدو کې هم د دې ډلې رول و چې له امله انتخابات دویم دور ته ولاړل خو بیا ونه شول.
او سم پام کړی یو ارپیا د مهمو خبرونو سرټکو ته افغان پولیس وایي امنیتي ځواکونو څلور وسلوال طالبان چې د کابل په سرینا هوټل حمله پیل کړې وو وشل د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وویل درې ټپیان روغتون ته انتقال شوي چې دوه پکې امنیتي ساتونکي او بلې د هوټل بهرنی کارکوونکي دي. تیر کال په نړۍ کې د افغان کډوالو شمیر د وړم کال په پرتله کم و. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په یو ریپورت کې چې نن جمعه خپور شوی دی ویلي چې تیر کال 13,600 افغانان د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. ولسمشر حامد کرزي د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د پرون ورځې حمله غندلې ده. په دې برید کې چې و ځانمرګو برید کوونکو برخه لرله د یو ملکی کس سربیره د پولیسو لستنه سرتیری وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په نږدې راتلونکي کې به په ملي ټیم او د کرکټ بورډ په اداره کې ځینې بدلون نه راولي. ولسمشر حامد کرزي هیله څرګنده کړې چې د افغانستان کې به بریالي انتخابات ترسره کړي او دغه انتخابات به د سولې او ثبات د ټینګښت سبب شي. نن چې د نوي لومړی کال نوي لمریز کال لومړی ورځ د ازادي راډیو د 1492 هجري لمریز کال شخصیت اعلانېږي. ټاکل شوی ده چې د ازادي راډیو د کال شخصیت د سهار د 10 بجو په خپرونه کې اعلان شي. د اسرائیل ولسمشر شیمن پیرس د اسرائیل او ایران ترمنځ د سوله ییزو اړیکو غوښتنه کړې ده. پینټاګون وایي روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل سره ژمنه کړې چې روسي ځواکونه به د اوکراین په ختیځ کې له سرحد څخه وانه وړي. او پرون ماخام په مصر کې وی محکمې ولستنه هر یو په څوار لسوار لسکاله بند محکوم کړل. دغه کسان په الازهر پانتون کې د مظاهرو پر مهال په دولتي ودانیو په حمله او د هغو په اشغال تورن دي. دوستانو خبرونه ول ازادي رادیو نو اوریدل د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي رضوان مراد ورته کتنه کړي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په قندهار ولایت کې د ولسمشرۍ لپاره د روانو انتخاباتي کمپاینونو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ډیلی ټلیګراف بیا د اسامه بن لادن د زوم د محاکمې موضوع یاده کړې ده. وال سټریټ جرنل په قندهار کې د انتخاباتي کمپاینونو په اړه لیکي په دې ولایت کې په دې هیله کمپاینونو کې چې کېدای شي له 200 کلونو وروسته په افغانستان کې یو ښه حکومت جوړ شي. کچا هم چې طالبانو په یوې اعلامیه کې د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی خو ورځپاڼې د قندهار د الکوزو د قوم د یو مشر محمد داود په حواله لیکلي چې طالبان دغلته غلي دي او داسې ښکاري چې هغوی هم د انتخاباتو غوښتونکي دي. په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د قندهار د رایه چونې د مرکزونو د 1.5 کې رایو چې شاوخوا 1 میلیون رای کې دي په اړه شک څرګند کړ. ورځپاڼه وایي د ولسمشرۍ کاندید زلمی رسول په قندهار کې پراخ کمپاین وکړ او دوه نور کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله هم پلان لري چې په راتلونکو اونیو کې په قندهار کې ځانته کمپاین وکړي. د قندهار د نورزیو د قوم یو مشر حاجی راز محمد وال سټریټ جرنال ته ویلي د ټولو کاندیدانو په کمپاینونو کې ګډون کوي خو دا چې رایه بچا ته ورکوي دا پریکړه به وروسته کوي. ورځپاڼه د مطلب په پای کې لیکي که څه هم چې په راتلونکو انتخاباتو کې د حکومت له لوري د لاسوهنې پیشبیني کیږي خو بیا هم د 2009 کال د انتخاباتو په مقایسه دا ځل خلک یو څه ډاډه دي. دلی ټلیګراف د اسامه بن لادن د زوم د محاکمې د بهیر تصویرونه خپاره کړي دي. ورځپاڼه لیکي سلیمان ابو غیث پر امریکا د 11 سپتمبر له حملو وروسته له خپل خسر اسامه بن لادن سره د قندهار په یو پټه سیمه کې ناستو. اسامه بن لادن ورته وویل دا مونږ یو چې دا بریدونه مو ممکنه کړل. دلی ټلیګراف لیکي که څه هم چې ابو غیث د القاعده ویاند او د دې شبکې تمویلونکی و خو کله چې ترې په محکمه کې څارنوال پوښتنه وکړه چې آیا ته د القاعده غړی یې او که نه سلیمان ابو غیث ورته په نه ځواب ورکړ. دلی ټلیګراف لیکي اسامه بن لادن په دغه شپه له ابو غیث پوښتنه وکړه چې د دې بریدونو پر وړاندې به د امریکا عکس العمل څه وي. د ابو غیث په وینا د اسامه بن لادن ته وویل چې امریکا به تر هغې پورې کیننی تر څو چې تا ونه وژني او د طالبانو رژیم نسکور نه کړي. دا نوموړي په وینا اسامه بن لادن د ته وویل چې ته ډېر بدبینه یې. تمه ده چې د نیویارک محکمه به د راتلونکې 2 شنبې په ورځ د اسامه بن لادن د زوم د برخلیک په اړه خپل حکم صادر کړي.
د استرالیا د دفاع وزیر وایي هیله لري چې پوځیان به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د استرالیا دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو د پاتې کېدو لپاره امنیتي موافقه ضروري ده. عصمت ساروان په اړه تفصیل لري.
د استرالیا دفاع وزیر خوشبین دی چې له 2014 وروسته به په افغانستان کې د ځواکونو د پاتې کېدو لپاره یوه نوې قانوني موافقه ترلاسه شي. حاضر دمه په افغانستان کې 400 غیر محارب استرالیایي پوځیان میشتي چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ د چارو څارنه کوي. د استرالیا د اس بي اس تلویزیون د راپور له مخې دا هیواد هیله لري چې پوځیان به د روان کال له پای ته رسېدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي، مګر دوی د پوځیانو د موقعیت موافقې ترتیب لري چې پر اساس دغو ځواکونو ته قضایي مسؤلیت او نور تضمینونه ورکول کیږي. تر دې موافقې مخکې د افغانستان او امریکا دوه اړخیزه امنیتي موافقې ته اړتیا ده چې باور دی د حمل د 14 نیټې د انتخاباتو په نتیجه کې بریالی کیدونکی ولسمشر به لاسلیک کړي، خو که انتخابات بل پړاو ته وځنډېدل بیا ګرانه ده چې امنیتي موافقه د سش کال تر پایه لاسلیک شي. د استرالیا دفاع وزیر ډیوډ جانسټن د پنځشنبې په ورځ د انډونیزیا په جاکارتا کې وویل تر اوسه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې چې استرالیا به د امنیتي موافقې د نشټوالي په صورت کې کله له افغانستان د خپلو پوځیانو په ایستلو پیل کوي، خو دفاع وزیر هیله مند چې پوځیان به پاتې شي او انتظار به وباسي چې په څه ډول پاتې کېدای شي. د وویل دا امکان ډیر شته چې موږ خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسو، خو دا باید خوابدې وړ وي او ښه پرېکړه به نه وي. د په عین حال کې وویل حاضر د دلایل لري چې خوشبینه ووسی، خو باید لومړی موافقه وشي. استرالیا په افغانستان کې خپل محارب ماموریت تیر کال پای ته ورساوه او خپل ټول محارب سرتیری له اروزګان ولایته وویستل.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په نږدې راتلونکي کې به په ملي ټیم او د کرکټ بورډ په اداره کې ځینې بدلونونه راولي. د کرکټ بورډ چارواکي په داسې حال کې د بدلونونو خبره کوي چې افغانستان ونتوانید له نیپال څخه پرونی نړیواله شلوره مسابقه وګټي او په 500 مسابقو کې هم له تمې سره سم ونه ځلید. افغانستان په خاطر دی نیپال او نورو قوي ټیمونو ته ماتې ورکړې وه. صالح محمد صالح د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس نور محمد مراد څخه د مرکې په سر کې پوښتنه وکړه د افغانستان د پرونی ماتې اصلي دلیل څه و؟
مزه دې مینوالو د کرکټ څخه یو کال د افغانستان د لوغت بریاوی جوړ کړو هغه امیدونه دومره زیات شي او د غوپې خوشحالي هم پیګمه، خو خدای دې وکړي چې دا خوشحالي دې زر د منځ ته خوشحالي بدل شي، ان شاء الله بدليږي. دا اصل لامل یې واجب نه اوسې دا پرون لوګ دل اول لاندې رااله یو شل کې سره دا ملت چې موږ ورځ دې موږ ورځم نو شل شل ورځ لوبه د ډیر لند لوبه دې موږ پکې ورځ نه و د دې تر څنګ وګد مهاله په لاملو هم لري. افغانستان بدبختانه په دوه کال دا به دومره چې په تیرو کلونو کې موږ هغه مهاله پلان چې د ملي ټیم تر څنګ د موږ د استنادي لوبغاړي څنګه باندې موږ د مشرانو لوبغاړو په ځای راولو موږ لوبغاړي نه درلودل. موږ بدبختانه کله چې د 2013 کال کې ما چې کله وې فشار وکړه موږ هم دغه 15 لوبغاړي شاوخوا درلودل چې بدبختانه هیڅ داسې یو کس نه و چې موږ ولې چې ورته کله فلانه فټني نو موږ څوک راولو دی ځای نه ستې نو. یا په 2013 کال کې موږ داسې حالت کې شې زه تاسو معلوماتو در څخه موږ راکې نه وره او دغه ځای نه سه لوغاله لمن سره نو یو فکر کوم دغه او محاله لاملونه دی به شو سلنې موږ هغه پته هغه زولې درې موږ لوبه موږ لوبدل ونه شو کولای شي دی اسانه حریف پر مقابل کی حساره په دې وتر چې دا واسه 2013 کال کامیابی شو ګور نیپال موږ ما په نظر دی خو اسانه حریف مو پر دې دی.
مراد صاحب په دغه لوبه کې د حمید حسن کمای لا هم احساسيږي، تاسو فکر نه کوئ چې بل داسې لوبغاړی ته اړتیا سته چې دغه ټیم تراولې چې د حمید حسن ځای پوره کړي؟
همدغه مشکل موږ لرو. موږ ولې د حمید حسن ځای ناست یو ولې حمید حسن کمای ولې محسوس کی ما ته ولې سبا دی نبی کمای محسوس کی؟ افغانستان کرکټ بورډ ادارې باید د چیرو پیندو شپږو کلو کې د دې کار کړی وای چې درې نور حمید حسنونه موږ باید روزلي وای، دوه درې نبی له موږ سره وای، شهزاد دوه درې له موږ سره وای. ډېر بدبختي سره چې یو څه خو دغه مشکل دی چې موږ هغه امکانات هم نه لرو. داسې د موږ چارواکي یوازې مبارکۍ ته کله کله ډېر خوشاله کیږي، یعنی هغه د موږ پښتون زبر هیڅ هم فکر نه ده کړی او یا پخوانی دلته کوم اداره و دا فکر نه ورته شوی. موږ لري روزونه یو باید درڅر چې موږ ان شاء الله د دې حالت نه راوځو. یو خوشبختي دا ده چې موږ شاته په یو کال کې یا یو کال درې میاشتې کې موږ په دې ځوانانو باندې ډېر کار کړی ده او الحمدلله موږ به اوس له دغه یو حالت سره تقریبا یو شپیته اویا فیصده دا حالت پوره کړی ده. 100% بیا هم نه وایم ولې دا یو کال ته نه بلکې دا دوه درې کاله پلان ته ضرورت لري. خو موږ په ډېر چټکي سره په دې پلان باندې هم کار وکړو. موږ د دې حالت نه خبرو چې داسې یو حالت پر راځي خدای نه خواسته.
پوینټونه د افغانستان څو دي؟
بنګلاديش ته ماتې پوینټونه خو د جام جهاني 2013 خو موږ یو هغه کې څه مشکل نه لرو. موږ ان شاء الله دا اوس آسیا کپ الیټ کپ کې ټول غوره آسیا جام کې ان شاء الله ډېر نږدې به تاسو دا تغیرات وګورئ. دا غوراوي تر ټولو غوره د اسیا جام سیالۍ چې دي چې هغه الیټ کپ په نامه یادېږي، چیلنج کپ نه خو مونږ وتلي، مونږ غوراوي پړاو کې یو. په هغې کې به انشاءالله تاسو یو څه مثبت البته تغیرات، هغه اړین تغیرات به انشاءالله وګورئ، په هغې کې به راځي. او په 2015 جامې جانب خو مونږ یو انشاءالله، او د هغې لپاره خو لان په کار ده. او تاسو دا اوس یو ټیم پیټر اینډرسن ولید چې کوچ راغلی دی انډور اکیډمي ته، او د دې تر څنګ یو بل کوچ ډېر زر شاید اوس خو مونږ خو یو دوه هفتو وخت وکړی، شاید ډېر ژر یې اوس راولو. هغه چې په هر قیمت وي هڅه به وکړو چې هغه ډېر زر راشي او پلان پرته له کوم ځنډ نه شروع وکړو.
د کرکټ بورډ اجرائیه رئیس نور محمد مراد چې ویلي افغانستان به په 2015 کال کې د نړیوال جام په سیالیو کې مهمې مسابقې ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو پر سر کړکېچ زیات شوی، امریکا او روسیې پر یو بل ځینې بندیزونه ولګول. د اروپایي ټولنې هیوادونه هم غواړي پر روسیې ځینې بندیزونه ولګوي. سالم احمد صالح په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما پرون اعلان کړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفتر رئیس او د هغه نږدې همکار سرګی ایوانوف او نختنه نور روسان د بندیزونو په لیست کې شامل شول. یو بانک چې د روسیې له رهبرۍ سره نږدې اړیکې درلودې هم په دې لیست کې راغی. ولسمشر اوباما وویل یو فرمان صادر کړی چې پر اساس یې امریکا د روسیې پر اقتصادي سکتور ځینې بندیزونه لګوي.
Based on the executive order that I signed in
response to the اجرایوی فرمان پر اساس چې په اوکراین کې می د روسیې د مداخله لپاره لاسلیک کړ، د روسیې د حکومت پر نورو اعلی رتبه چارواکو بندیزونه لګوه. نن موږ پر ځینو کسانو چې ځینې منابع او نفوذ لري، پر هغو کسانو چې د روسیې له مشرتابه سره مالي مرسته کوي هم بندیزونه لګوه. دغه راست پر هغه بانک چې دغه کسان تمویلوي. تر دې څو دقیقې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړ چې د امریکا د کانګرس نه غړي او د امریکا د ولسمشر سلاکاران روسیې ته د داخلېدو له حق څخه بې برخې شول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د هغو امریکایي اتباعو لیست خپور کړ چې روسیې ورباندې بندیزونه اعلان کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل مسکو د امریکا هر دښمنانه اقدام ته مناسب ځواب وایي. د دغو دوه اړخیزو بندیزونو تر اعلان وروسته د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاواروف ټلیفوني خبري وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي شغلی لاواروف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته وویل د روسیې له خاورې سره د کریمیا یو ځای کېدل د بحث او لسره د کتنې وړ مسأله نه ده. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند څرګنده کړه چې اروپایي ټولنې د خپلو غړو هیوادونو د مشرانو کتنه چې ټاکل شوې وه په جون میاشت کې په روسیه کې وسی لغوه کړه. د اوکراین د دفاع وزارت ویاند وایي په کریمیا کې د دې هیواد لږ تر لږه درې جنګي بیړۍ د روسي پلو وسلولو کسانو لخوا یرغمل سوي دي. د روسي د سمندري ځواکونو قمندان الکساندر ویتکو شخصا په څلورمه کشتۍ کې د اوکراین دغې سیمې ته ورغلی او د دغو کشتیو د تسلیمېدو غوښتنه یې کړې ده.
د ژوند رنګونه
شیر زمان د چرخی کوم کورونه دي چیر ته د خیر کار یغه کو
تر سره څومره د خیر کارونه کړی
دا دوه عمر د خیر په کارو کې تیر سوای نه سه برابر څور د خیر کار کو او بیا لار کار خونه کو
د شهر کار څنګه ده
شهر کار د خدای وره کی
تر سره خو د سینې سوې د خیر کار د پشاره وخته ای
نه 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 ان شاء الله یاره نه کی به سبادی ستانو
تر اوسه څومره بده درته پیدا سوي
با ځکه نه کی وکي هغه په چپا واوري یوارته کیسه د جوړی
څه فکر کوي ولې نیکی په بدی وي
کوم اقلام پیدا کیږي والا دغه ما سره داسې وکړه سې وکړه دغه د جرګه راته کوم وکړه زیاته وکړه زما سراب سره مخ کړم یو شای دی و یو شای تو یا جنگ ته ولاړس
په کوم مسایلو کې ته جرګه کوي
مثال دوه نفر جنگ وکي سره جوړوې مچالغه ته اخلو دوه جنگ وکي دی نه پنځه لکه اخلو دی نه مخلو
بیا څه کوي
هغه بیا کار یو جرګه ونه منله دغه پیسې بیا سوځي کنه
تر اوسه هغه سخت جرګه ستا فیصله کړې په څه مسله کې و
نو مثال د خونو جرګې او دوه نفر جنگ وکي مثال سره هم ماز خلاصي مس فیصلې ورته کو
د خدي سی او بل ته په بدو کې ورکی دار کم جرګې دی کړی
هاټ په هاټ روغيږي په پیسو باندې نه روغيږي خون وسی او هغه وسی مثال او خورلانه په کې ورکی کنه او فیصله په کې وکي نو هاټ په هاټ روغيږي
فکر نه کوي چې بیا غي خورلانه سره په کور کې ډیر بد چلند کیږي
بیا په بد نظر خدای خبره ورته ګوري کدا سے مسلمان خلق کی خو عدالت بو سره کی او کدا سے نا اسلام خلق کی مخا مخا بزلم سره کی پټول افغانستان کې دا رواج ده یو پمنګ باندې کی دا خو ما بو دستی طلم وکاش کړای وو دا غینو منی هغه نه منی ټول افغانستان د زنګال ده دا نو ز کولای سم یوازې چې ټول افغانستان یو نکی یا ما تا پسړ کی خدا وو دستیم زاپ کوما صدا کار ده نکی
دوستانو دا ژوند رنگونه پروگرام واوریده په دې خبري مجله کې د خبرو شو مطالبه تفصیل د زموږ ویب پاڼه کې وګورئ ازادي راډیو .com